د افغانستان د حج او اوقاف وزارت یو لوړ رتبه چارواکی د اختلاس په جرم په 15 کالو بند او نغدي جریمې محکوم شو. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره څه باندې 200 کاندیدان به چې له لومړني لست څخه غورځول شوي وو بیرته د کاندیدانو په لیست کې شامل کړي. د نړیوالې اټومي انرژي اداره وایي د ایران د لوري رسمن د هغې موافقې جزئیات ترلاسه کړي چې له مخې د ایران د ټیټې کچې یورانیمو په بدل کې د هیواد د اټومي ریاکتور لپاره د سون مواد ورکول کیږي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت یو لوړ رتبه چارواکی د اختلاس په جرم په 15 کالو بند او نغدي جریمې محکوم شو. په کابل کې په یوې علني محکمه کې د حج او اوقاف وزارت پخوانی خزانه دار محمد نور ته د حج د تیر کال په پروسه کې د سلګونو میلیونو ډالرو او سعودي ریالو د اختلاس په جرم دغه سزا واورول شوه. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدای شئ. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره څه باندې 200 کاندیدان به چې له لومړني لست څخه غورځول شوي وو بیرته د کاندیدانو په لیست کې شامل کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو غړي احمد ضیا رافت نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د نږدې 230 تنه کاندیدانو نومونه د مختلفو دلایلو من جمله تخنیکي ستونزو او د نوملیکنې د بهیر د اصولو د نه رعایتولو له امله له لست څخه پاتې شوي وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غوښتنه مني. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی ده د سنبولې په 9 نیټه ترسره شي څه باندې 2600 کسانو خپل ځانونه کاندید کړي دي. ولسی جرګې نن همکاري اجنډا نه درلوده او د دې جرګې غړو خپل غلي احتساب ته دوام ورکړ. د ولسی جرګې مشر محمد یونس قانوني وویل چې دوی له ولس مشر کدي سره لیدلي او د کابینې د غړو د معرف کولو او ځینو نور مسایلو په اړه ورسره خبرې کړې دي. د ولسی جرګې غړو د باور رایو د اخیستو لپاره د حکومت لخوا د کابینې د پاتې ولسو غړو د نه معرفي کولو له امله د تېرې شنبې له ورځې راهیسې چپ یا غلی احتساب پیل کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د ناامنیو په جلاپیهو کې لږ تر لږه اته ملکي وګړي وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وویل پر یو مسافر وړونکي بس نن په فراه ولایت کې یو ښخ شوی ماین والو چې له امله یې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ژوبل شول. د وزارت پرون په فاریاب ولایت کې په جلاپیهو کې د یو ماشوم په شمول د درې ملکي وګړو د وژل کېدو او د نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. دغه راز د څلورو ملکیانو د تري تم کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د کابینې له یو شمېر غړو او د نړیوالو ځواکونو له قمندان سره یو ځای نن د هیواد په ځانګړې توګه د افغانستان د جنوبي ولایتونو پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان د افغان او نړیوالو ځواکونو د لا هم هنګي او د سولې د مشورتي جرګې لپاره په تدابیرو باندې زیات بحث وشو. د یو بل خبر لمخې په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه چې ټاکل شوې وه د جوزا په 8 نیټه جوړه شي یو ځل بیا څلور ورځې وځنډېده. د چارواکو د جرګې د جوړېدو لپاره نوې نیټه چې د جوزا 12 ده ټاکلې ده. د دې جرګې یو تنظیمونکي نجیب امین وایي دا جرګه به چې د تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې د جوزا په 12 نیټه جوړه شي او درې ورځې به دوام وکړي. هغه وویل د ځان سره به کابل ته د استازو د سفر او نوملیکنې چارې اسانه شي. ښاغلی امین وویل په پام کې ده چې د جرګې ګډونوال د روان شنبې په ورځ کابل ته ورسېږي، نو ځکه د نوملیکنې او دوی ته د معلوماتو ورکولو لپاره لږ تر لږه درې نورې ورځې هم په کار دي. د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي د ایران له لوري رسمن د هغې موافقې جزئیات ترلاسه کړي چې له مخې د ایران د ټیټې کچې یورانیمو په بدل کې د هیواد د اټومي ریاکتور لپاره د سون مواد ورکول کیږي. دغه موافقه چې تېره اونۍ ایران، ترکیه او برازیل لاسلیک کړه له مخې ایران د خپلو غني شویو یورانیمو له نیمایي زیات ترکیې ته لیږدوي چې په بدل کې به یې د هیواد د اټومي سون مواد ورکول کیږي. خو دغه موافقه د روغې جوړې د هغه پلان د عملي کېدو ژمنه نه پر ځای کوي چې تېر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ رامنځته شوې وه او له ایرانه غواړي چې د یورانیمو د غني کولو فعالیتونه ودروي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې وویل چې په دې اړه د ایران لخوا ترلاسه شوی لیک به د غور لپاره امریکا، فرانسې او روسیې ته وسپاري. واشنگتن پر دغه موافقې شک څرګند کړی او پر ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پریکړې لیک پر مسودې کار ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په ادارې کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیان نن وویل چې په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو د فعالیتونو د دوام لپاره د ایران پریکړه د بحث وړ مسله نه ده. هغه وویل چې ایران به له دغې نوې موافقې لاس واخلي که د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوي بندیزونه تصویب کړي. د ایران د ولسمشر محمود احمد نژاد وینا نن یوې ډلې په نارو سرو اخلاق کړه. احمد نژاد د ایران په جنوب لویدیز بندري ښار خورم شهر کې له عراقي ځواکونو څخه د دې ښار د ازادولو 28مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته چې پکې په سلګونو کسان راټول شوي وو وینا کوله چې د یوې ډلې برخوالو په نارو سرو سره چې ویلې دوی بېکاره دي هغه اخلال کړه. که څه هم ایران رسما د بېکارۍ اندازه په سلو کې 15 ښودله، خو ډېر لږ پېښ شوي چې په دې هېواد کې د اقتصادي ستونزو په وړاندې اعتراضونه وشي. استرالیا غواړي یو اسرائیلي ډیپلومات د حماس ډلې د یو مشر د وژنې په پیښه کې د جعلي پاسپورټ د کارولو په تور له هېواده وباسي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن سمیت وویل د پولیسو څېړنو اوس هیڅ شک نه دی پریښی چې په جنوري میاشت کې په دوبۍ کې د حماس د جګپوړي غړي محمود المبهو د مشکوک قاتلانو لپاره د څلورو استرالیي پاسپورټونو په جوړولو کې اسرائیلي استخباراتو لاس درلود. برېتانیا هم یو اسرائیلي ډیپلومات په ورته تور په مارچ میاشت کې له خپلې خاورې وویست. اسرائیلو د المبهو په وژنه کې دخالت نه رد کړی او نه یې تایید کړی دی. واشنگتن د جنوبی کوریا له دفاعي ځواک سره د خپل څرګند ملاتړ نخې ښودلې. دا ملاتړ د جنوبی کوریا له هغې ادعا وروسته ښودل کېږي چې وایي شمالي کوریا په مارچ میاشت کې د دې هېواد یوه جنګي بیړۍ ډوبه کړه. په دې پیښه کې 46 کسان ووژل شول. سپینه ماڼۍ وایي د جنوبی کوریا دا اقدام چې له شمالي کوریا سره یې خپلې تجارتي اړیکې بندې کړي او شمالي کوریا ته په خپلو اوبو کې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي پر ځای دی. ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا په اړه د امریکا پر پالیسۍ او د بیا غور غوښتنه کړې او ویلي دي چې امریکایي ځواکونه به له جنوبي کوریا سره مرسته وکړي د کړکېش د پراخېدو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن په پیکینګ کې له چین وغوښتل چې د جنوبي کوریا د بیړۍ د ډوبېدو په خاطر د پر شمالي کوریا فشارونه راوړي.
نورث کوریا از اولسو ا ماتر اف ارجنت کنسرن. لاست ایئر وی ورکټ ټوګیدر
شمالی کوریا د فوري اندېښنې وړ ده. تیر کال موږ د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په خاطر پر دې هېواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قوي پرېکړې لیک صادرولو لپاره په ګډه کار وکړ او نن موږ د جنوبي کوریا د بیړۍ د ډوبېدو په لمسوونکې اقدام سره له یو بل جدي خطر سره مخامخ یو. موږ باید د دغه خطر په وړاندې په ګډه کار وکړو او د شمالي کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې او ثبات لپاره خپل ګډ اهداف پر مخ یوسو. د جنوبي کوریا ولسمشر لی مونګ بک په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دی به دا مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. او یو امریکایي چارواکی وایي چې د امریکا د پیتروی توغندیو د یو جزوتان په شمول یو شمېر سرتیري پولند ته رسېدلي چې له پولندي ځواکونو سره د تمریناتو په یوه پروګرام کې برخه واخلي. دا له هغه مهاله چې پولند د ناتو غړیتوب حاصل کړی دی، دې هېواد ته د امریکایي ځواکونو د استولو تر ټولو لوی ماموریت دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوس هم پام وکړئ اقتصادي او سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان ملي بانک اعلان وکړ چې د قضو د ورکړې او د یو شمېر نورو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې به دوی نوې پروژې پیل کړي. د ملي بانک د بازار موندنې د څانګې مشر احمد سعید نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغو پروژو څخه یوه هم اړو خلکو ته د موټرونو د اخیستلو په برخه کې د قرضې ورکړه ده. دوی وایي چې د قرضې به بیا په مختلفو پړاوونو یا قسطونو کې راټولې کړی شي. د یو بل خبر له مخې په غزني کې په سلګونو کوچیانو ته د حیواناتو د ساتلو او د هغوی د محصولاتو د زیاتوالي په برخه کې یو روزنیز پروګرام پیل شوی دی. د افغانستان د کرنې او د مالدارۍ د وزارت لخوا پریشه ویلامی کې راغلی دی چې دغه روزنیز پروګرام د فلاګ انټرنیشنل په نامه د یوې موسې لخوا پیل شوی دی چې پکې 500 کوچیانو برخه اخیستې ده. د غزنی د زراعت ریاست وایي چې تمه ده سږ کال به په دغه ولایت کې حیواني محصولات هم زیات شي. او دا هم سپورتي خبرونه. په کابل کې د افغانستان د کرکټ د الف یا ای ټیم ته د غوره لوپاړو د ټاکلو مسابقې ښه په درس کې پر مخ روانې دي. د کابل د کرکټ امیر حاجي عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې په دغو مسابقو کې چې د تېرې اونۍ راهیسې روانې دي یوازې د پنجشیر د کرکټ ټیم په دې توانېدلی چې سمی فاینل یا نیمه فاینل لوبو ته لاره ومومي. ښاغلي فضلي زیاته کړه چې دغه مسابقې به دوه اونۍ نورې هم دوام وکړي او په پای کې به غوره لوپاړو ته د کرکټ بورډ لخوا یو یو موټرسایکل هم په جایزه کې ورکړل شي. او د یو بل خبر له مخې د افغانستان د معارف د پهلواني ټیم ته څلور دشتنه پهلوانان ټاکل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د معارف د پهلواني ټیم ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د درنی مساو پهلوانانو ترمنځ انتخاب شوی دي. خبر زیاتوي چې ټول لوبغاړي د ښوونځي زده کوونکي دي چې د پهلواني په برخه کې کار کوي او تمه ده چې تر دې وروسته به په رسمي مسابقو کې هم برخه واخلي.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله همدا شیبه اوری سات لس بجې او بخنه غواړم شپک بجې او لس دقیقې دي. په روانه خبری مجله کې پولیسي چرګه کې د کوچنو استازي او قومي مشرانو وایي دوی به په هزارجات کې لخپلو سیمو مزکو او څړځایونو تیر نشي.
کدی ما حق او حقوق، کدی ما شرعي قوانين، کدی ما شرعي اسناد نن په بيسودو په ميدان وردګ په دروازه کې د دې بيلي حکومت لخوانه خدای مکه ناچلسي، نو د ما کوچ قشر په وړاندې په ټول افغانستان کې دروازې بندې سي.
د حج او وقف وزارت په خونه خزانه دار په اوکوټ بند محکوم شو. د کابل پوهنتون د یو شمیر پوهنځیو محصلانو او چارواکو د سولې په ملي مشورتي جرګه کې د ټولنیز انډول په اړه بحث وکړ. په کابل کې د دارالامان د دوشنبې ورځې د پیښې په تړاو اوه تنه تروریستان ونیول شول او د هند او پاکستان مقامات د لانجمنو مسایلو پر سر د خبرو لپاره تیاری نیسي. د مازیګرنۍ خبري مجله تر پای سره واوري. په اولسي جرګه کې د کوچیانو استازو او یو شمیر قومي مشرانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په حضراتو کې به له څړځایونو او خپلو ځمکو نه لاس وانخلي. دوی په همدې اړه نن په کابل کې یوه غونډه جوړه کړې وه او له دولت څخه یې وغوښتل چې د لانجې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي. نورحل احمد زبیر ژمنه اورو.
وروسته له هغه چې جمهور رئیس حامد کرزی د میدان وردګو په بهسودو او دایمرداد ولسوالیو کې د کوچیانو او ځایي هزارګانو ترمنځ د لانجې د حل لپاره نوی فرمان صادر کړ، د کوچیانو یو شمېر استازو خبرداری ورکړ چې په هزارجاتو کې به له څړځایونو او خپل ځمکو لاس وانخلي. دوی په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د جمهور رئیس د فرمان چې په هغې کې کوچیانو ته د ځمکو د ورکولو حکم شوی هرکلی وکړ، خو ویې ویل
د افغانستان کوچي ته دا تشویش پیدا شوی ده. کدی ما حق او حقوق، کدی ما شرعي قوانين، کدی ما شرعي اسناد نن په بيسودو په ميدان وردګ په دروازه کې د دې بيلي حکومت لخوانه خدای مکه ناچلسي، نو د ما کوچ قشر په وړاندې په ټول افغانستان کې دروازې بندې سي. زه په خدای باور لرم چې دا حکومت به ان شاء الله العزيز د تاسو په حق او حقوق کې دومره غفلت نه کوي چې د شرعي قانوني اسناد څوک نه دي ونيسي.
د کوچانو یو شمېر قومي مشران وایي چې په هزارجاتو کې د خپل ځمکو او لڅړځایونو څخه د استفادې لپاره د داود خان، محمد ظاهر شاه او امان الله خان د وخت قوالی او فرمانونه لري، خو بلخوا د هزارتو کم ځینې مشران استدلال کوي چې په هزارجاتو کې نفوس او اړتیاوې ډېرې شوي دي. جمهور رئیس حامد کرزی په دغو سیمو کې د ځمکو او څړځایونو پر سر د کوچیانو او هزارو ترمنځ د لانجې د حل لپاره وروسته له هغې نوی فرمان صادر کړ چې دواړو خواوو د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې نښته وکړه. دا سیمه هزارجاتو ته د کوچیانو د ورتګ لاره بلل کیږي. په دې فرمان کې چې تیرونۍ صادر شو، له کوچیانو غوښتل شوي چې له لانجمنو سیمو په شاشي همداراز حکومتي ادارو ته سپارښتنه شوې چې کوچیانو ته د میشتېدنې لپاره ځمکې ورکړ شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
زمونږ غږله آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځني سپدوله سو شپږ نوي اوریدل شي. پر کورنیو موضوعات و ریپورټونه اوري. د حج او اوقاف وزارت یو لوړ رتبه چارواکی چې د اختلاس په جرم نیول شوی و، نن په یوه علني محکمه کې د اوږده بند په سزا محکوم شو. د یادونې وړ ده چې نوموړی له دې مخکې یو ځل بیا هم علني محکمه شوی و، خو جرم نو پرې ثابت شوی. زکی قیاسي په دې اړه نور حال اوروي.
په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ګړندي کولو په هدف د لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړي دولتي چارواکي ته د اختلاس په جرم په علني محکمه کې سزا اورول کیږي. د کابل ولایت د اداري فساد پر ضد د ابتدایي محکمې مشر قضاوت پوه عبدالجلیل فاروقي وویل
با اساس مندرجات دوسی اسنادایی که در دوسیه جمع شده
په دوسیه کې ستاسو په اړه د څو سندونو له مخې موږ د خپل علم او دیانت له مخې دا پریکړه نه کوو او نه په قانون کې اجازه راکول سوی. ته د حج او اوقاف وزارت په خوانی خزانه ندار محمد نور چې د شل میلیونه 1538 افغانۍ او دوه پله د اختلاس په توګه 15 کاله تنفیذي بند محکوم شوی.
د علني محکمه چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شو، نږدې 4 ساعته دوام وکړ. د محکمې مشر وویل محکوم محمد نور د استیناف د غوښتنې حق لري، خو محمد نور د مازاف سرنوال لخوا پر د لګول شوی تورونه او جوړ شوی دوسیه غلطه وبلله. محمد نور وایي چې هیڅ ډول اختلاسي نه دی کړی.
جما راضی نه سي، نه گفتم چرا
زه هیڅ نه یم راضی. له دې پریکړې محکمه ونتوانېده چې شواهد برابر کړي، پر دې ونتوانېده چې د حج په پروسه کې د کمیسیون شامل غړي را حاضر کړي، او پر دې هم ونتوانېده چې هغه کسان را حاضر کړي چې قراردادونه ورسره سوي دي. داسې کسان دي چې هیڅ صلاحیت موږ په چارو کې نه لري.
خو د قضیې مازاف سرن ولوي چې محمد نور تیر کال د میزان په میاشت کې له سعودي عربستان څخه ډېرې پیسې له قانوني سند پرته افغانستان ته راوړي. چې د کابل په هوایي ډګر کې د پولیس لخوا ونیول شو. د قاضي مازاف سلنولوي چې دغه پیسې په سعودي عربستان کې د تعمیراتو له مالکینو څخه د رشوت په توګه ترلاسه شوې دي. د حج اوقافو پخوانی سرپرست وزیر محمد صدیق چکری چې اوس مهال په بهر کې اوسیږي هم له دوی سره په دې دوسیه کې ښکیل دی. په چکری تور دی چې د تیر کال د حج په پروسه کې یې له یو شمېر خصوصي شرکتونو څخه رشوت اخیستی دی. افغان امنیتي ځواکونو محکمې ته د نوموړي د راحضرولو لپاره د انټرپول له پولیسو د مرستې غوښتنه کړې ده.
له ازادي راډیو خبري مجله اورئ. په دې خبري مجله کې په کابل کې د وو تروریستانو د نیول کېدو او همداراز د هند او پاکستان د مقاماتو د تیاریو په اړه ورچې د خپل منځي شخړو حل لپاره د خبرو لپاره تیار نیسي. د کابل پوهنتون د حقوقو نورو پوهنځیو یو شمېر محصلانو او چارواکو ترمنځ په یوه مشورتي غونډه کې د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو پر څرنګوالي او په هغه کې د ټولنیز تعادل پر سر خبرې وشوې. نور حلبه معصوم میوند واوروي.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو څرنګوالي او همدارنګه د غبرګولۍ له اتمې نیټې څخه د بولسمې ته ځنډېدل هغه مسایل و چې پاره یې په غونډه کې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلینو خپلې اندېښنې څرګندې کړې. د سولې د ملي مشورتي جرګې د تیاریو د کمیسیون ویاند ګل اغا احمدي وایي
د اصلا تاخیر نه دی، ځکه چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د پاره په کار دی چې زموږ د جرګې ټول غړي یو خدای چې رسیدګي وکړای شي د جرګې مجلسو ته، او بل دا چې دوی جرګې د طرزالعمل سره آشنا نو دی دیل کبل وخت ضرورت ای او زموږ کارونه د اتم د تاریخ نه شروع کیږي او د جرګې اصلي مجالس به د غبرګولی په دولسمه نیټه چې د جون میاشتې دوم نیټه سره کی تبیر مومي.
د سولې د جرګې چارواکي وایي د دې جرګې په اجنډا کې په عمومي توګه په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو، د افغان دولت او مخالفینو ترمنځ روغې جوړې او په هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو لټول دي. ویل کیږي په دغه جرګې کې به د ملي شورا د غړو، قومي مشرانو، د مدني ټولنو د استازو، شوزو، کډوالو او لوړ رتبه حکومتي چارواکو په ګډون شاوخوا 1300 کسان برخه واخلي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د تیاریو د کمیسیون چارواکي وایي چې د افغان دولت وسله وال مخالفینو ته په جرګه کې د ګډون بلنه نه ورکول شوی.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو نورو پوهنځیو او د دغه پوهنتون د چارواکو ترمنځ د خبرو په اړه رپورټ واورید. په همدې موضوع پاتې کېږو. د یک شنبه پر ورځ د سولې د مشورتي جرګې ترتیبونکو وویل چې جرګه به د دې لپاره څو ورځې وځنډوي چې د هغې برخوال غړي ثبت شي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان فکر کوي چې جرګه د دې لپاره ځنډول شوې چې ولسي جرګې ویلې تر څو چې د دې جرګې غوښتنې حکومت نوي منلې په جرګه کې ګډون نه کوي. په داسې کارپوهانو کې یو هم احمد سیدی دی، له هغه سره عصمت سرونه مرکه کړې.
سیدی صاحب، د مشورتي جرګې ترتیبونکو اعلان وکړ چې د تخنیکي مشکلاتو په وجه جرګه ځنډوي، ستاسو په نظر آیا واقعا د بل تخنیکي مسایلو په خاطر د جرګه ځنډیدل وی کنه؟ فکر کوئ چې نور عوامل بلري؟
نه، دا خبره چې تخنیکي مسایل وی ځنډیدل ته منطقي خبره نه ده. د دې لپاره چې جرګه د امریکایانو د خوښې لپاره د سر د دولسمې نه تر اتمه د جوزا وځنډیدل یو میاشت تیار سره کېدل، دا چې د تخنیکي له نګاره دا کار شوی دا منطقي هم نه ده، د منلو وړ هم نه ده. اصلي واقعیت دا ده چې تاسو معلوم ده چې پارلمان په دې وخت کې د ډېری تکو زیات په فشاري کې یو د کوچیانو او هزارګانو معضله ده. بل هغه کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسي چې تر اوسه رئیس جمهور نمی معرفي کړی، بل خبره د کابینې د غړو د معرفي دپاره. پارلمان وایي چې تر هغه وخت پورې چې رئیس جمهور د کابینې غړي به معرفي نه کړي، کمیسیون نظارت بر قانون اساسي معرفي نه شي تعین نه شي. دا یو تعداد هم وایي چې د کوچیانو او هزارګانو معضله به حل نه شي. موږ په دې جرګې کې اشتراک نه کوو، کوم ولسي جرګه چې په دې مجلس کې اشتراک نه کوي دا جرګه مکمله نه ده، نتایج یې منفي ده.
که چېرته داسې وي نو فکر نه کوي چې دا جرګه خو صرف درې څلور ورځې ځنډول شوې ده، نو په درې څلور ورځو کې به دا مشکلات حل شي؟
شاید رئیس جمهور کوشش وکړي چې په دې درې ورځو کې خامخا حل وکړي، یا په منځ کې یو معامله وشي. معمولا په افغانستان کې اکثر مسایل په معامله تبدیل کېږي، کولی شي چې معامله وشي یا مصالحه وشي. په هر صورت دغه جرګه چې په ځندېږي، دغه کار چې پارلمان مقابله کوي یا رئیس جمهور د پارلمان خبرې به نه مني، دا د افغانستان د مصالحو په ګټه نه دي، دا د ملت په ګټه کې نه دي. هر څوک چې دې ته لمن وایي دا تاسو ونیسئ چې د افغانستان حیثیت آبرو تر پښو لاندې کوي.
د دې ولسی جرګې دا استدلال چې که وزیران دوی ته معرفي نشي نو دوی په د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي، جرګه خو د دې لپاره نه ده چې حکومت مضبوط شي یا حکومت له دې نه کوم تبلیغاتي استفاده وکړي، بلکې دا خو د دې لپاره ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او د افغانستان امنیت د هر افغان لپاره اهمیت لري. نو فکر نه کوي چې دا د دوی دا غوښتنه د توجیه وړ نه ده؟
پارلمان فیصله کړې چې یو وزیر نشي کولی چې یو میاشت وروسته سرپرست وي. دا وزیران څو میاشتې کېږي سرپرست ده، دپاره هغه پرنسیبونه چې پارلمان کې دي هغه هم خلاف ده. پارلمان دولس مرتبه د رئیس جمهور نه خواهش کړې، رئیس جمهور نه دي منلي. یو وزیر ته د پارلمان دپاره معرفي کول دا څه مشکل لري؟ دا په فشاري لري چې هغه پخانی وزیران هغه تکراران بېرته معرفي کړو. پارلمان وایي هغه تکراران موږ به نه منو.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د زندیدو د لامل په اړه مو د سیاسي چارو له کارپوه احمد سیدی سره مرکه واورېده او ترې وی خبرتیا وروسته به د ولسی جرګې د غلي اعتصاب حال درکړو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
وخت شپږ بجې او دو بشت دقیقه دی. تاسی ازادی راڈیو او ری اولیسی جرگی نن همکاری اجانده ندلوده او د دی جرگی غریو خپل غلی اعتصاب تا دوام ورکر. د اولیسی جرگی غریو د باور رای د کابینه یولس و نوی وزیرانو تا د باور رای دو ورکولو لپاره چې د حکومت لخوا ورته تروسه ندی معرفی شوی، لشم به ورځې راهیسه چپ یا غلا اعتصاب پیل کړي. په دې اړه زموږ خبري راپور لري.
ل دې سره سره چې د ولسی جرګې غړو د درېمې ورځې لپاره هم خپل چوپ اعتصاب ته دوام ورکړ، خو د دې جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړو له ولسمشر کرزي سره لیدلی او د کابینې د پاتې غړو د ژر معرفي کولو په اړه یې ورسره خبرې کړي. د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې هم د شنبې او یک شنبې د ورځو په څیر کومکاري اجنډا نه و موجوده، خو د دې جرګې رئیس محمد یونس قانوني وویل
امرای رئیس ما مسئله اعتراض و احتجاج شما و کلای محترم را
دای وای مال ولسمشر سره ستاسو د احتجاج او اعتراض مسئله مطرح کړه او یو ځل بیا مې ترې وغوښتل چې د کابینې د پاتې غړو لست ژر راولېږي. خاغلی جمهور رئیس ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د کابینې پاتې غړي ولسی جرګې ته معرفي کړي. مونږ او تاسو باید په دې برخه کې د عملی اقداماتو لپاره انتظار وباسو. د ولسی جرګې غړو د تیرې شنبې ورځې د کابینې د پاتې غړو د نه معرفي کولو او د دې جرګې غونډې ته د جمهور رئیس د لومړي مرستیال او د بیړنیو حالاتو د کمیټې د رئیس کریم خلیلی د نوارتک په اعتراض چوپ اعتصاب کړی. دوی ویلي تر څو چې ولسمشر د کابینې پاتې یو لستنه غړي د جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره معرفي نکړي نو د دوی غلی اعتصاب به دوام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ د کابینې د یولو سو پاتې غړو د معرفي کولو پر سر ناندرې وهل کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د انتخاباتو د قانون، د اساسي قانون د ځینو مادو د تفسیر او ځینو نورو مسایلو پر سر په ورته توګه ستونزې ولاړې شوې. خو دا ځل ولسی جرګې د حکومت په وړاندې تند او جدي غبرګون وښود او غلی یا چوپ اعتصاب پیل کړ.
خبری مجله اوري
دا ازادي رادیو دا ترنو د سنو تحصیل ازادي رادیو خبری مجله اوري. د کابل امنیتي مقامات وایي چې نن اووه تنه تروریستان د ځانوژونکو حملو او تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. خان محمد سیند او نور حال.
د کابل ښار د دارالامان پر سړک د تیرې سې شنبې د ورځې له مرګونې برید وروسته د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې د تروریستي بریدونو اصلي پلان جوړونکي نیولې دي. مسؤلینو وویل دې ګروپ چې وطنه پکې شامل دي د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له یو کال راهیسې د تروریستي بریدونو لارښوونه کوله. د ملي امنیت د ریاست ویان سعید انصاری وویل
عملات و انفجارات تروریستي
بریدونه، چاودنې او ځانوژونکي حملې چې دې ګروپ د کابل په ښار کې کړي دي، اووه دېشتنه پکې مړه، درې سوه اویا تنه پکې ټپیان، یو اویا موټر پکې ویجاړ او نه ودانې پکې زیانمنې شوي دي. دوی په وروستۍ اونۍ کې د کابل ښار او ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي.
د ملي امنیت د ریاست چارواکو وویل چې د ګروپ ټول غړي افغانان دي، خو کلونه کلونه په پاکستان کې تروریستي زده کړې کړي او بیا افغانستان ته لیږل شوي دي. خو پاکستانی چارواکو تل دا خبره کړې ده چې هغوی هم د تروریستانو د بریدونو ښکار شوي او پر ضد مبارزه کوي. خلک وای افغان امنیتی ځواکونه په ډیرو حالاتو کې نه دي توانیدلي چې د تروریستانو د بریدونو د مخه تدابیر ونیسي.
په کابل کې مو د وو تروریستانو د نیول کېدو په اړه واورېدل چې ویل کېږي د دالمان د سه شنبې ورځې په حمله کې هم چې شاوخوا اتیا تنه پکې مړه او ټپیان شول او ګڼ شمېر نور هم البته په دغه وژل شوي او ټپیانو کې عام وګړي هم شامل وو نیول شوي دي. او اوس هم له خوست څخه رپورټ لرو چې تېره شپه وسله والو کسانو د خوست په دومندو ولسوالۍ اړوند زدرنو د سیدخیلو په سیمه کې د یوه قومي مشر په شمول شپږ سیمه ییز کسان وژلي. امیر بهیر د پیښې له نور تفصیل سره.
د زدرانو د وچې ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زدران وایي د زدرانو د سیدخیلو د ستر قوم با نفوذ او دولت پلوه قومي مشر زواري خان او د وښوونکي په ګډون د هغه پنځه تنه کلیوال د دولت وسلوالو مخالفینو د شپې په تیاره کې له خپلو کورونو ویستلي او بیا یې په ډزو سره وژلي دي. دا زیاته کړه ولسوال عبدالولي زدران وویل د قومي مشر زواري خان پر وژنه چې د ده په وینا په زدران مېشتو سیمو کې د ښه شهرت څخه برخمن او یو جرګمار قومي مشر و. د زدرانو ټول قومونه په ژوره توګه خوشینی شوي او د ده وژنه یې د زدرانو د ستر قوم لپاره یوه لویه ضیا وبلله. د بلې خوا د خوست د دیني عالمانو د شورا مشر مولوي محمد ایوب هاشمي هم د بېګناه ملکي وګړو وژنه د اسلامي شریعت د احکامو خلاف عمل وبلل. د خوست د زدرانو د سیدخیلو په سیمه کې دا وروستۍ پېښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا د لوی پکتیا چارواکو د حزب اسلامي او د طالبانو د ویاندیانو هغه ادعاوې چې ګواکې د دوی وسوالو کسانو د لوی پکتیا په څلورو ولسوالیو کې د بمي چاودنه او وسوالو حملو په ترڅ کې د افغان او ایتلاف ځواکونو پنځه فوځي ګاډۍ له منځه وړي او نوموړو ځواکونو ته یې ګڼه مرژوبله اړولې ده په کلکه رد کړې. د لوی پکتیا امنیتي مسؤلین وایي یوازې د اریوب ځځیو په ولسوالیو کې د پولیسو یو سرتېری د طالبانو په ډزو سره ټپي شوی چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی.
اوس هم یو سیمه ییز رپورټ. هند او پاکستان په خپلو کې د لنجمنو مسلو پر سر د خبرو اترو لپاره چمتووالی نیسي. د هند صدر اعظم نن دا خبره تایید کړه او ویل چې حکومت یې تیار دی چې له خپل سیال پاکستان سره د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره خبرې پیل کړي. په دې اړه د لویدیځ آژانسونو د راپور مهم ټکي رضوان مراد اوروي.
د هند صدر اعظم منموهن سنگ د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو اترو بیا پیلېدل د دوړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د خوالي لپاره یو لویه ډیپلوماټیکه هڅه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم له هند سره د خبرو اترو په بیا پیلولو موافقه کړې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو لړۍ په ممی خر د 2008 کال له تروریستي حملو وروسته قطع شوه او دغه پیښو د اسلام آباد او نوې دلی ترمنځ بې اعتمادي پراخه کړه. د هند صدر اعظم د دوشنبه پر ورځ خبري اعلان وویل چې راتلونکي خبرې له پاکستان سره د اعتماد د فضا رامنځته کولو په خاطر ترسره کیږي. منموهن سنگ هیله څرګنده کړه چې دا پروسه په بریالیتوب سره پر مخ لاړه شي، خو په دې اړه چې د هند او پاکستان ترمنځ چې دواړه اټومي وسلې لرونکي ګاونډیان دي د اعتماد رامنځته کولو هڅې به څومره عملي وي. د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبريال خان مجید بابر وایي ستونزه دا ده چې د پاکستان لخوا په دې اړه د پریکړو واک سیاسي مشران نه لري، بلکې د دغه هیواد تګلاره د تل لپاره د پوځ او استخباراتو لخوا جوړه شوې ده او همدا سبب دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په اړه شو خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د پاکستان او هندوستان په منځ کې دغه اړیکې چې کومې دي، دغه اړیکې د ډیرو مودو راهیسې په دې اړه لري چې د پاکستان او د هندوستان د خارجه پالیسۍ د هغوی ډیزاین کول او هغه جوړول هغه د پاکستان د سیاسي حکومتونو په لاس کې چره هم نه دی پاتې شوی. خارجه پالیسی همیشه د پاکستان د امنیتی ځواکونو له طرفه یا د استخباراتي ځواکونو له طرفه ډیزاین کیږي.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس وی هند او پاکستان په خپلو کې د خبرو د بیا پیلولو په خاطر تر فشار لاندې دي، خو دواړو هیوادونو تر اوسه پورې د کشمیر د لانجې په اړه په شو خبرو کې ډیر لږ څه پرمختګ کړی دی.
قدرمنو دوستانو، د هند او پاکستان د مقاماتو د راتلونکو ګډو خبرو په اړه مو رپورټ واورید. د ازادي راډیو خبرونه لا هم دوام لري. وروستۍ خبري مجلې ته مو ملیحه احراری بلنه درکې. او د سټډیو مایکروفون ورسپار مالیا جان ته سمې ربني وکړه.
تشکر سالیا جان. شما مندنه باشین و سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. از تحولات زیادی در این برنامه گزارش داریم. از جمله نمایندگان کوچی های میدان وردک در کنفرانس خبری در کابل گفتند از حق استفاده از الفچرها در مناطق مرکزی دست بردار نیستند، با آنکه دولت وعده کرده است برایشان سرپناه توزیع کند. از تحولات دیگر هم گزارش داریم و اما نخست توجه کنید به خبرها که خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی تقدیم می کند.
نخست سرخط خبرها، مقامات امنیتی افغان یک گروه 7 نفری از ترورستان را بازداشت کردند. یک مقام سابق وزارت حج و اوقاف افغانستان به ارتکاب اختلاس به 15 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. و آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید که به صورت رسمی نامه ای را از سوی ایران دریافت کرده است. مشروع خبرها، مقامات امنیتی افغان می گویند که یک گروه 7 نفری از ترورستان را بازداشت کردند. به گفته مقامات، این افراد در حملات تروریستی و انتحاری در کابل و برخی مناطق دیگر دست داشتند. سعید انصاری، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در کابل، به خبرنگاران گفت که این گروه تروریستی در حمله روز سه‌شنبه گذشته در دارالامان کابل نیز دست داشته است.
حملات و انفجارات تروریستی و انتحاری را که این گروه در شهر کابل سازماندهی کردند، مجموعاً و تعداد 37 کشته، 377 تن مجروح و تخریب 71 حراده وسایط نقلیه و 9 باب ساختمان ها و دوکاکین گردید.
گفته می شود که تمامی اعضای این گروه بازداشت شده افغان ها هستند، اما به گفته مقامات آنها در پاکستان آموزش دیدند. یک مقام سابق وزارت حج و اوقاف افغانستان به ارتکاب اختلاس مجرم شناخته شده و به 15 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. یک محکمه در کابل امروز محمد نور، خزانه‌دار سابق وزارت حج و اوقاف را به خاطر اختلاس میلیون‌ها دلار و ریال سعودی مجازات کرد. او پیش از این هم به صورت علنی محاکمه شده بود، اما جرمش ثابت نشد. جرگه مشورتی صلح که قرار بود در 8 ماه جوزا در کابل برگزار شود، یک بار دیگر برای 4 روز به تعویق افتاده است. بر اساس تاریخ تازه‌ای که تعیین شده، این جرگه به روز 12 جوزا یعنی چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد و برای 3 روز تا 14 جوزا ادامه خواهد یافت. نجیب الله امین، یکی از تنظیم کننده های این جرگه، گفته است که برگزاری این جرگه بنابر دلایل تکنیکی و لوجستیکی معطل شده است. به گفته او، با بعد تعویق افتادن جرگه، روند سفر اعضا و ثبت نام شرکت کننده های جرگه آسان تر خواهد شد. آقای امین همچنان گفته که در نظر است تا شرکت کننده ها تا شنبه آینده به کابل برسند و برای ثبت نام و دادن معلومات برای آنها حداقل 3 روز لازم است. پیش از این هم برگزاری جرگه مشورتی صلح به خاطر سفر رئیس جمهور کرزی به واشنگتن و سایر مسائل از اول ماه مارچ به تعویق افتاده بود. رئیس جمهور کرزی انفجار امروز در ولایت فرا را که در نتیجه آن مسافرین یک موتر کشته شدند شدیداً محکوم کرده است. بر اساس گزارش‌ها، در انفجار که امروز در ولسوالی خاک سفید ولایت فرا رخ داد، 5 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان گفته است که یک بم امروز یک بسه مسافرین را در این منطقه هدف قرار داد. در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان پخش شده، آمده است که حامد کرزی این عمل را شدیداً تقبیح کرده و آن را خلاف تمامی موازین بشری و اسلامی خوانده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان اعلان کرده که بیشتر از 200 تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه را که از فهرست ابتدایی باز مانده بودند شامل این فهرست خواهد ساخت. احمد ضیا رفعت، یکی از اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که نام‌های 226 تن از کاندیدان به دلایل مختلف از جمله مشکلات تکنیکی و عدم رعایت اصول اساسی در جریان ثبت نام از فهرست باز ماندند.
این کمیسیون به منظور تقویه دموکراسی جوان افغانستان و با توجه به تجربه نوپای انتخابات، از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که برای تمام 226 تن معترضان راه نیافته در لیست ابتدایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه، پس از نشر این اعلامیه حداقل 5 روز فرصت دهد که به اصلاح اشتباه‌های پیش آمده در روند ثبت نام بپردازند.
در این حال، زکریاب بارگزای، معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به رادیو آزادی گفت که آنها درخواست کمیسیون شکایت انتخاباتی را در این رابطه میپذیرند. امروز سوم جوزا در سرتاسر افغانستان از روز معلم تجلیل شد. وزارت معارف افغانستان گفته است از این روز با راه اندازی محافل در مکاتب قدردانی شد تا از مقام والای معلمین در کشور تجلیل شایسته صورت گیرد. در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید که روند توزیع زمین به معلمین مکاتب را شدت بخشیده و انتظار می رود در ماهای آینده هزاران معلم در مرکز و شمار از ولایات زمینهای را برای ساختن سرپناه دریافت کنند. در حال از این اقدام خبر داده می شود که معلمین از معاش کم و بی سرپناهی در افغانستان رنج می برند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که به صورت رسمی نامه‌ای را از سوی ایران در مورد معامله غنی‌سازی یورانیم این کشور و دریافت مواد سوخت هسته‌ای به دست آورده است. این نامه به دنبال معامله‌ای که هفته گذشته با میانجیگری ترکیه و برزیل امضا شد فرستاده شده است. بر اساس این معامله ایران بیش از نصف یورانیم کمتر غنی شده خود را برای مراحل بعدی به ترکیه خواهد فرستاد و در بدل آن مواد سوخت هسته‌ای را دریافت خواهد کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته که این نامه ایران را جهت ملاحظه به ایالات متحده، فرانسه و روسیه خواهد فرستاد. در این حال علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز گفت که اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های تازه علیه ایران را تصویب کند، ایران از معامله مبادله یورانیم با مواد سوخت هسته‌ای خارج خواهد شد. واشنگتن حمایت صریح خود را به خاطر دفاع از کوریای جنوبی نشان داده است. این موضوع بعد از آن صورت می‌گیرد که کوریای شمالی متهم شده که یک کشتی کوریای جنوبی را در ماه مارچ غرق کرد و در نتیجه آن 46 تن کشته شدند. قصر سفید می‌گوید که عکس‌العمل کوریای شمالی به خاطر قطع روابط تجارتی با کوریای شمالی و ممنوعیت روی استفاده از آب‌های این کشور توسط کشتی‌های کوریای شمالی یک اقدام کاملاً مناسب است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم دستور بررسی پلیس سیهای اردوی آن کشور در برابر کره شمالی را صادر کرده و گفته است که نیروهای نظامی ایالات متحده با کره جنوبی به خاطر جلوگیری از تجاوزهای آینده کمک خواهند کرد. استرالیا میگوید یک دیپلمات اسرائیلی را به خاطر استفاده از پاسپورت جعلی از آن کشور اخراج خواهد کرد. گفته می شود این مرد با پاسپورت جعلی استرالیایی در قضیه قتل یک مقام ارشد گروه حماس دست داشته است. استیفن اسمیت وزیر خارجه اسرائیل به پارلمان آن کشور گفت تحقیقات پلیس نشان می دهد که اداره استخبارات اسرائیل در عقب استفاده از 4 پاسپورت جعلی استرالیایی قرار دارد و مظنونین از این پاسپورت ها در قتل محمود المبا در دبی استفاده کردند. و دفتر شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل هر گونه پیشنهاد برای دادن کلاهک هسته‌ای در سال 1975 میلادی به آفریقای جنوبی را مطلقاً رد کرده است. گفته می شود که پرس در آن وقت وزیر دفاع استرالیا بود. آیلت فرش سخنگوی دفتر شیمون پرس می گوید اجگاه در مورد معامله اسلحه هسته‌ای مذاکرات میان اسرائیل و آفریقای جنوبی صورت نگرفته است. پیش از این روزنامه بریتانیایی گاردین در شماره امروز خود مقاله‌ای را درباره آنچه که روزنامه اسناد محرمانه آفریقای جنوبی خوانده چاپ کرد. بر اساس این اسناد اسرائیل 35 سال قبل پیشنهاد فروش اسلحه هسته‌ای را به رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی مطرح کرده بود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید و حالا رویدادهای اقتصادی و ورزشی با فرشتن ندا.
بانک ملی افغان اعلان کرده است که پروژه های تازه ای را در زمینه های قرضدهی و فراهم کردن سایر تسهیلات را اندازی می کند. احمد سعید همدرد مسئول بخش بازاریابی بانک ملی امروز به رادیو آزادی گفت که پروژه های قرضدهی در زمینه خریداری موتر برای نیازمندان یکی از این پروژه هاست که می تواند تسهیلات لازم را برای افرادی که می خواهند کاری انجام بدهند فراهم کند. قرار است بانک قرضه های داده شده را به اقساط مختلف جمع آوری کند. صدها تن از کوچی ها در ولایت غزنی در یک دوره آموزشی 6 ماهه اشتراک کردند تا شیوه های بهتر حفاظت از حیوانات و همچنان افزایش محصولات حیوانی را فرا گیرند. در اعلامیه که از وزارت زراعت و مالداری افغانستان به نشر رسیده آمده است که این دوره آموزشی از سوی مؤسسه فلاک انترنشنال را اندازی گردیده و 500 تن از کوچی ها در آن اشتراک کردند. ریاست زراعت ولایت غزنی گفتند که انتظار دارند میزان محصولات حیوانی در غزنی نیز بیشتر شود.
چهار تیم کرکت که به مرحله نیمه نهایی رقابت ها در ولایت پکتیا راه یافتند از امروز مسابقاتشان را از سر گرفتند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان خبر داده است که تیم های پوهنتول، سوپر استار، افغان و بهادر توانستند پس از شکست دادن رقبایشان به مرحله نیمه نهایی دست یابند. قرار است مسابقات نیمه نهایی کرکت چندین روز ادامه یابد. 34 تن از پهلوانان به تیم پهلوانی معارف افغانستان پذیرفته شدند. وزارت معارف افغانستان گفته است که مسابقات پهلوانی برای گزینش اعضای تیم پهلوانی معارف از چند به این طرف میان 350 ورزشکار را اندازی شده بود. ورزشکاران همه شاگردان مکاتب شهر کابل هستند که در زمینه ورزش پهلوانی کار می کنند و انتظار می رود از این پس در مسابقات رسمی نیز اشتراک نمایند.
ساعت 6:40 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در نیم ساعت دیگری که با شما هستیم از این تحولات گزارش داریم. نمایندگان کوچیان میدان وردک در کنفرانس خبری در کابل گفتند از حق استفاده از علفچارهایشان در مناطق مرکزی دست بردار نیستند. یک مقام وزارت حج و اوقاف به اتهام فساد اداری به 15 سال حبس محکوم شد. حامد کرزی گفته است به زودی 11 وزیر دیگر را برای کسب رأی اعتماد به شورا معرفی می کند. و زندانیان افغان در ایران می گویند حکومت ایران برای 4 زندانی دیگر امروز حکم اعدام را به اجرا گذاشت.
دو تا اینا همیت جوانه هست که دست و صورت اینا بزنی داغ می زنن. یک جوانه که 18 سال داره اور می برای اعدام می دن. دولت افغانستان چی به درد ما خود؟ یک ایت کوچکترین ایت ما ندیده یک روز به این از زندانی باز خواست.
از تحولات دیگر هم گزارش داریم. در این برنامه ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به گزارش ها. شماری از نماینده های کوچیان در شورای ملی افغانستان و همچنان بزرگان کوچی در کابل میگویند آنان حق استفاده از علفچرها در مناطق مرکزی افغانستان را استفاده میکنند و از آن نمیگذرند. آنان امروز با راه اندازی کنفرانس خبری خواهان اقدامات اساسی دولت برای حل این مشکل شدند. جنجال میان کوچی ها و هزاره ها از سالها به این طرف ادامه دارد و آنان چندین بار با یکدیگر درگیر شدند. فوزیه احسان گزارش میدهد.
نماینده های کوچی ها از فرمان رئیس جمهور کرزی که برای آنان زمین توزیع خواهد شد استقبال کردند، اما گفتند که این مسئله به معنی آن نخواهد بود که آنان از زمین ها و علفچرها استفاده نکنند و مجبور به ترک آن شوند. ملا ترخیل کوچی یکی از اعضای ولسی جرگه به روز دوشنبه در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که آنان قباله های شرعی زمین ها را با خود دارند.
افغانستان کوچی تا دا تشویش پیدا سویده که دما حق
برای کوچی های افغانستان این تشویش پیدا شده است که حق ما، حق شرعی ما، اسناد شرعی ما امروز در بهسود و میدان وردک از طرف حکومت خدای نخواسته به اعتبار شود و برای کوچی ها در تمام افغانستان دروازه ها بند شود. من باور دارم که حکومت در مورد حق شما غفلت نمی کند که اسناد شرعی و قانونی شما را نادیده بگیرد.
حق حقوق که دوم را غفلت نکی سدمن شرعی قانونی اسناد سوک نادیده ونیسی.
شماری از بزرگان قومی کوچی ها نیز گفتند که آنان قباله های از دوران حاکمیت امان الله خان، ظاهر شاه و داوود خان را در اختیار دارند که حق استفاده از علفچرها را برای آنان ثابت می سازد. اما در عوض نماینده های هزاره ها می گویند که در مناطق آنان و خصوص در نقاط مرکزی کشور نفوذ و نیازمندی های آنان زیاد شده است. فرمان رئیس جمهور افغانستان پس از آن برای حل مشکل کوچی ها و هزاره ها صادر گردید که هزاره ها و کوچی ها با هم به نبرد مسلحانه پرداختند. در بخشی از این فرمان که با وسیله محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان تشریح گردید چنین آمده است:
کوچیان قریه ها و مناطق مسکونی در مزداد تیزک و کجاب را بدون قید و شرط تخلیه نمود. به منظور توزیع زمین جهت اسکان کوچی ها با نظرداشت مصوبات شورای وزیران و احکام فوق تذکر یافته ریاست جمهوری بار دیگر با وزارت های زراعت و آبیاری، امور داخله و اداره مستقل ارگان های محل اکیدا هدایت داده می شود تا طی مدت حداکثر 3 ماه کار عملی توزیع زمین به منظور اسکان و معیشت کوچی ها را آغاز نمود.
مجله خبری رادیو آزادی.
6:44 دقیقه ادامه گزارش ها. یکی از مقام های مالی وزارت حج و اوقاف افغانستان طوری که در خبرها شنیدید در دومین جلسه علنی محاکماتی امروز در کابل به حبس طولانی محکوم شد. بر وی اتهام وارد شده که میلیون ها افغانی و صدها هزار دلار آمریکایی و ریال سعودی را در جریان مراسم حج پارسال اختلاس کرده است. این مقام وزارت حج و اوقاف یک بار دیگر هم در جلسه علنی محکمه حاضر شده بود که محکمه در آن زمان به نتیجه به پایان رسید. جزئیات در گزارشی از ستار فروخ.
در ادامه تلاش‌ها به هدف تقویت مبارزه با فساد اداری در افغانستان، یکی از مامورین مالی وزارت حج و اوقاف افغانستان از سوی یک محکمه ابتدایی در کابل به 15 سال حبس و پرداخت جریمه محکوم گردید. فیصله محکمه از سوی قضاوتپو عبدالجلیل فاروقی رئیس این محکمه چنین اعلام گردید:
تو محمد نور خزانه‌دار اسبق وزارت حج و اوقاف در قضیه اختلاس 20,568,180 افغانی و دو پول دارایی عامه به مدت 10 سال حبس تنفیذی و وجه اختلاس شده با جریمه معادل آن محکوم شدید. حسب ماده 32 قانون تطهیر پول با مصادره مبلغ 104,980.95 که در اکاونت شما در کابل بانک داخل بوده حکم نموده. سوم، تو محمد نور خزانه‌دار اسبق وزارت حج و اوقاف در قضیه واسطه شده رشوه مبلغ 860,000 دلار آمریکایی و مبلغ 44,000 ریال سعودی با مدت 5 سال حبس و جریمه معادل وجه رشوه و مصادره مبلغ 360,000 دلار آمریکایی و 44,000 ریال سعودی محکوم شده.
آقای فرقی گفت که این حکم نهایی نبوده و محمد نور خزانه‌دار می تواند استیناف طلب نیز کرده. گفته می شود در این اختلاس و حیف و میل پول ها برخی افراد دیگر از جمله محمد صدیق چکری سرپرست اسبق وزارت حج و اوقاف افغانستان نیز دست دارد. آقای چکری که حالا در بریتانیا به سر می برد این اتهامات را قبلا رد کرده است. در همین حال نور محمد خزانه‌دار در دفاع از خود گفت وی اختلاس نکرده و این 100,000 دلار آمریکایی را که پول دولت بوده به هدایت محمد صدیق چکری از عربستان به کابل انتقال داده است و 44,000 ریال سعودی پول شخصی او بوده است. تا هنوز به درستی روشن نیست که در پیوند با این قضیه آیا صدیق چکری هم به میز محاکمه کشانده خواهد شد و یا خیر.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. ولیس جرگه افغانستان برای سیومین روز امروز هم هیچ موضوعی را شامل اجندای کاریش نساخت و اعضای جرگه به احتجاج خود ادامه دادند. نماینده های مردم در ولیس جرگه در اعتراض به معرفی نشدن 11 عضو باقی مانده کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به ولیس جرگه و برخی مسائل دیگری که به گفته آنها حکومت در مورد آن بی‌توجهی نموده است، از روز شنبه تا امروز جلسات را در سکوت برگزار کردند. و هیئت ولیس جرگه امروز گفت که شماری از نماینده های مردم در دیدار با حامد کرزی در این مورد به توافق رسیدند. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در کابل سید فتح محمد بها داریم که با صدای محمد یونس قانونی آغاز می شود.
امرای رئیس مسئله اعتراض و احتجاج شما و کلای محترم را مطرح ساختم و یک بار دیگر تقاضا کردیم که فرستادن لیست کابینه هرچی سریعتر اقدام شوند. مجددن رئیس وعده کردن که ما این کار انجام میتونم و باید ما منتظر اقدامات عملی در این خصوص باقی بمانیم.
اعضای ولیس جرگه افغانستان از روز شنبه به این طرف در اعتراض به معرفی نشدن اعضای باقی مانده کابینه و عدم حضور محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته حالات اضطرار به این جرگه دست به احتجاج زده و جلسات خود را در سکوت راندازی کردند. آنها میگویند تا زمانی که 11 عضو باقی مانده کابینه غرض گرفتن رأی اعتماد به ولیس جرگه معرفی نگردند، احتجاجشان همچنان ادامه خواهد داشت. آقای قانونی با اشاره به این مسئله گفت که رئیس جمهور در دیدار با نماینده های مردم خواستار معرفی برخی از نامزاد وزرا به ولیس جرگه است که قبلا از سوی این جرگه رد گردیدند.
یک بحثی که در اوج اونا نگرانی خود نشان دادند در این مورد که بعضی از وزرا خصوصا بعضی از خوارایی که در اون لیست قبلی بودند شایستگی خود دارند و علاقمندی خود نشان دادند که ای کاش چانس به این می بود که اینا دوباره برای شما معرفی میشد. نظر به اصول وظایف داخلی ما دوباره نمیتونیم میره زیر بحث بگیریم جز این که با دو سلسه کل آرا یک تعدیل در اصول وظایف داخلی جه.
جنجال ها بر سر معرفی نشدن اعضای باقی مانده کابینه به ولیس جرگه نخستین تنش میان حکومت و ولیس جرگه افغانستان نیست. پیش از این آوردن تغییرات در قانون انتخابات از سوی رئیس جمهور کرزی نیز از جانب نماینده های مردم پذیرفته نشد و این به یک مسئله جنجال برانگیز مبدل گردید.
آزادی رادیو. گزارشی داشتیم از ادامه اعتراض اعضای ولیسی جرگه به خاطر عدم معرفی اعضای باقی مانده کابینه برای دریافت رأی اعتماد به شورا. دو مورد، یکی معرفی نشدن به موقع فرست نامزد وزیران و دیگر نیامدن معاون دوم رئیس جمهور که رئیس کمیته اصرار هم است، ولیسی جرگه را خاموش ساخته است. قبلا هم به گمگوهای میان ولیسی جرگه و حکومت موجود بود، اما نه به این گستردگی. مصطفی صدیقی از عبدالستار خواصی منشی ولیسی جرگه افغانستان در گفتگوی تلفنی پرسیده است که سکوت پارلمان چی درد را دوا خواهد کرد.
شما میدانید که این یک حرکت مدنی است و طبیعی است که دنیا به این قضیه متوجه خواهد شد. این اقدام است که به خاطر منافع مردم و به خاطر از اینکه ما حکومت را میخواهیم از سردرگمی و سرپرستی به یک طرف روشنایی و یک حاکمیت که واقعا تمثیل اراده مردم و حاکمیت ملی است، این ما به او سمت میخواهیم سوق بدیم و سمت سو بدیم. به او لحاظ یه حرکت مدنی است و انشاءالله.
خاموشی شما جناب خواصی، خاموشی شما چی اقدام دیگه را در پی خواهد داشت اگر نامزد وزیران به شما معرفی نشن؟
فردا ما کمیته رؤسای داریم، انشاءالله در کمیته رؤسای تصمیم خواهد گرفته شد که چی تصمیم بعدی را باید حال خود داشته باشه.
و این روزها شاید بدامنی های در کابل و دیگر نقاط بوده ایم جناب خواصی، با توجه به این مسئله ادامه تنش میان ولیسی جرگه و حکومت کار را به کجا خواهد کشند؟
البته مسئولیت بر میگرده به ارگانی که به خواسته های ملت افغانستان که سری که نمایندهایشان میشه پاسخ مثبت نمیده. البته این جوابگویی را باید حکومت بکنه نه پارلمان.
عبدالستار خواصی منشی ولیسی جرگه بود و مسئله اختلاف حکومت و شورا. حکومت چی میگوید؟ از سیامک هیروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بشنوید.
خب دیدگاه ایشان است، ما به باور نیستیم. وقتی دروازه خود پارلمان میرنده ما فکر میکنیم پاسخگو پارلمان است. در قسمتی که تاخیر و معرفی کابینه به وجود آمده این جوابگو ما است. هر کدام ما باید از نو کارکرد خود جوابگو باشیم، ولی اینکه دروازه پارلمان خودشان بستند و یا سکوت اختیار کردن ما جوابگو نیستیم. جوابگو خود هیئت رهبری پارلمان است.
مجله خبری رادیو آزادی.
تعدادی از زندانیان افغان در ایران در صحبت با رادیو آزادی گفتند برای 4 زندانی دیگر افغان در ایران دیروز حکم اعدام صادر شد که به قول زندانیانی که هنوز حکمشان جاری نشده است، این 4 تن امروز قرار بوده که اعدام شوند. با صدای یکی از زندانیان افغان در محبس یزد در این رابطه گوش دید.
ما از یزد است ببینی بنده خدا دو ما جلوتر اینا برد بر ایدام، بعد دوباره گویدام اینا شکسته آورد اینجا دولت جشن گیری و چی که شما ایدام شما شکست. حالا امروز میخیم یه 2 ساعت میشه اینا برده بر ایدام. 4 تا افغانی هستن، نه مسلحانه، باور که به جای یک نفر خود ما حاضر و قسم بخورو که اصلا نه از این مواد خبر داشته نه هم از او بوده. این توجهانی هم هسته که یعنی 20 سال 18 سال نداره، همین یکی که من میگو میخوامی 18 سال هم نداره بر برده بر ایدام. اصلا ما افغانی آخه هم رابطه دار میبینم دیگر خود، ولی این 4 تا افغانی را ما چی میفهمه؟ این دولت افغانستان میگه افغانی ها به در مینه رسیدگی مینه بیشتر. اصلا درد ما میفهمید، درد این حفظ که میکشه ما خواهمید تو خود نو فعلا زیرا حکم ایدام هستی. ایدام یک درجه معلومی درجه تایید بشه یا ایدام بکنه. اینا هم که ایدام میکنه اینا هم ایدام یک درجه بود. خود دولت افغانستان جلو کلام شما رو گرفت، وقتی آمادگی میگیره کم مگیر ایدام که. در مورد از این آقا سید، در مورد از این 4 نفر ایدام کال برده، به خدا قسم اینا نه فامیل ما هستن نه هیچی. به خدا عشق مادر ماده، از بس که میفهمی اما دوتا اینا همیت جوانه هست که دست و صورت اینا بزنین داغ میزنن. اصلا به دل از دولت افغانستان به رزیم جوانه نمیسوده. به خدا قسم عشق مادر ماده، عشق مادر ماده، نه به خاطر خود ما، نه به خدا ما لفته قد گریه که خدا میفهم یک جوانه که 18 ساله داره او رو میبره ایدام میده. دولت افغانستان چی به درد ما خود؟ یک ایت کوچکترین ایت ما ندیده یک روز به این از زندانی بازخواست کن که شما چی کار شده چی کار نشد. این سفارت افغانستان هیچ کار نمینه، اینا سبا ایدام مینه یا فردا میمیره ایدام مینه، بعد از روز دیگه اینا چی کار جواب نمیده. اصلا ما 10 دفعه زنگ زده 1000 دفعه پشت خط از تلفن اینجا یکی 120 نفر 150 نفر نوبت میگیره نمیرسه، ما هم 50 دفعه میگه جواب ما نمیده.
صدای یک زندانی افغان را شنیدید که گفته است هم‌اتاقی های زندانی وی که 4 نفر بودند امروز اعدام می شدند. مسئولان برگزاری جرگه مشورتی صلح در افغانستان میگویند مشکلات تکنیکی موجب به تعویق انداختن برگزاری این جرگه از 8 جوزا به 12 جوزا شده است، اما برخی از کارشناسان باور ندارند که مشکلات تکنیکی علت اصلی به تعویق افتادن برگزاری این جرگه باشد. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان است که قادر حبیب با او مصاحبه ای دارد.
علت به تعویق افتادن جرگه مشورتی صلح شما در چی میبینین؟ مقامات میگن که مشکلات تکنیکی است و همین کسایی که دعوت شدن به وقت نرسیدن.
نه، مشکلات تکنیکی که معنا نداره، این واقعیت نیست. به خاطر اینکه جرگه از 12 صبح 8 جوزا به تعویق افتاد، این چی رقم روی متفاوت با مسافران نرسید. اصل واقعیت این است که جرگه که را به کابل دایر میکنن باید اعضای پارلمان ولسی جرگه در او اشتراک کنه و یک طبق از ولایت، چون اونسی جرگه 3 خواهش عمده از رئیس جمهور داره: معرفی کابینه، یک تعیین و اعلان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سوم اونسی جرگه تقاضا داره که معضله کوچی ها و برادره هزاره حل فصله، چون هر سهش حل نشده تعریب کرده اونسی جرگه که اگر اینا را ریاست دولت برگزار نکنه ما در جرگه اشتراک نمی کنیم. وقتی که اونسی جرگه در این جرگه اشتراک نمی کنه بنابراین این جرگه نیمه میشه، یعنی نیمه بیمفهوم میشه. بیمه تا یک هفته این جرگه رو تاریخ انداختن یا 2 هفته که اگر شه اعضای پارلمان به نحوی راضی شن، یعنی مسئله کوچی ها حل شد.
سعیدی زم چی فکر میکنین در این 4 روز که این جرگه به تعویق افتاده، آیا این مسائل را که شما اشاره کردین همه این مسائل در این 4 روز حل خواهد شد؟
ما فکر میکنم اگر صداقت باشه، همکاری بین هر تو باشه، رای هر بار رئیس جمهور میتونه معرفی کنه. اون چی ما خبر هستیم رئیس جمهور پافشاری داره که اون وزیرهای که ناکام شده، پس ما اونا رو معرفی میکنم. پارلمان اینو قبول نداره، یک مشکل و یک مسابقه دیگه هم هست. پارلمان خود بار دوم کاندید کردن، میخواهند یک امتیاز بزرگتر بخرن و رئیس جمهور هم میخواهد پارلمان خود رو خمیر کنه. یک مسابقه است، همچه مسابقه ای را ما به نفع منافع ملی افغانستان نمیدونم. هر کس که ای را دامن میذاره ضربه بر منافع ملی و ملت افغانستان میزنه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:57 دقیقه است. از رویدادهای منطقه هم گزارش داریم. سلسله عملیات اردوی پاکستان علیه القاعده و طالبان پاکستانی در منطقه قبایلی اورگزای به شدت جریان دارد. در این درگیری ها به ادعای دولت پاکستان در 24 ساعت گذشته حدود 100 نفر کشته و یا زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه گزارش میدهد.
میجر فضل، یک تن از افسران بلند رتبه اردوی این کشور، در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که در بین کشته شدگان چند تن از اتباع ازبک و عرب هم وجود دارد. وای میگوید این عملات ما به سلسله عملیات تصفیه اورگزای اجنسی می باشد که ما را موفق گردانیده تا مراکز تربیوی و دیپوهای اصلی ترورستان را به کلی تخریب نماییم. در نتیجه عملات فضایی و عملیات نظامی 24 ساعت اخیر در حدود 45 جنگجو کشته و 40 تن آنها مجروح گردیدند. این یک موفقیت و کامیابی بزرگ است، اما موفقیت اصلی ما انگامی می باشد که منطقه اورگزای بالا را به کلی از وجود اینها تصفیه نماییم. بر علاوه 18 راد موتر مربوط به جنگجویان نیز به کلی از بین رفته است. یک تن از باشندگان منطقه اورگزای جنسی در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که در چنین عملیات نظامی افراد ملکی زیادتر متاثر گردیده و روند زندگی روزمره‌شان مختل می گردد.
زوجی دا اورگزای جنسی سره تعلق لرم. دا کوم بمبار چې کوم خلک دا حکومت مخالف جنگی نو هغه ته دومره نقصان نکیږي که څومره بقای خلکو ته کی.
وای میگوید من از اورگزای جنسی تعلق دارم. در بمباردمانی که میشود آنانی که علی حکومت میجنگند آنها آنقدر خسارمند نمیشوند نسبت به باشندگان منطقه. اشخاص مطلوب دولت همه در جنگلات میباشند، مگر افراد ملکی که در منازل خود به سر میبرند متاثر میگردند و همیشه افراد بیگانه کشته می شود. راه ها روی افراد ملکی مسدود می گردد. آنها کشته می شوند و زخمی می گردند و حکومت هم آواز آنها را نمی شنود. قابل یادآوری است که عملیات تصفیه‌ای به پیمانه وسیع از طرف مقامات نظامی کشور پاکستان به تاریخ 22 ماه مارچ سال جاری در منطقه قبایلی اورکزای جنسی آغاز یافته و تا کنون جریان دارد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
شنوندگان عزیز، سپاسگزار هستیم که برنامه های امروز رادیو آزادی را با ما همراهی کردید و اینک به پایان نشرات نزدیک می شویم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی تایر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.